سلامونه زه صفی الله ستانک زایمو د ماخام دوو بجو د پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو د بحث په حال کې دي. رویټرز خبري اژانس په افغانستان کې د یونیسف د چارواکو له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې د ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو دغه اقدام وغانده خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه ونه ویل. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په رپورټ کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کېږي، خو راپور وایي په هغه سیمو کې چې کرنه نه کېږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې چې ایرانی متخصصان د کجکي بند ته ورشي او ویګوري. دا خبر د ایران مهر آژانس نن ورکړ او څرګند کړ چې قومی یوې ټلویزیوني خبرونې ته ویلي د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادونو د تړون له مخې ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو ویلي له ایران سره د اوبو تړون ته چې د پاچا په وخت صدراعظم محمد موسی شفیق له ایران سره لاسلیک کړی و ژمن دي، خو د وچکالۍ له امله په سیند کې اوبه ښکته شوي دي. بنگلاديش نن افغانستان ته د کرکټ په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی و 302 منډې په اول پاڼې کې کړې وې. په ځواب کې افغانستان 146 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دومه پاڼې کې بنگلاديش 425 منډې وکړې چې په ځواب کې نن د لوبې په څلورمه ورځ افغانستان 115 رنزونه وکړل او د 546 منډو په توپیر یې لوبه بایلوده. دا د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ دویمه لوبه وه. لومړنۍ ټیسټ لوبه د دوی ترمنځ په 2019 کال کې شوې وه چې هلته افغان لوبډلې د 240 منډو په توپیر لوبه ګټلې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تاکتیکي اټومي وسلو لومړی جوپه بلاروس ته رسیدلې ده. ولادیمیر پوتین په سن پیټرزبورګ کې پرون یوې غونډې ته وویل یوه اندازه تاکتیکي اټومي وسلې به بلاروس ته انتقال کړي چې یوه برخه یې هلته رسیدلې او د اوړي تر اخره به له ژمنې سره سم د دې وسلو پاتې برخه په بلاروس کې ځای پر ځای شي. د روسیې ولسمشر بیا وویل ماسکو او مینسک د مې په 15مه داسې اسناد سره لاسلیک کړل چې دغه هیواد ته د روسیې د تاکتیکي اټومي وسلو د انتقالېدو اجازه ورکوي. د شوروي اتحاد تر ماتېدو راوروسته دا لومړی ځل دی چې داسې وسلې ماسکو له روسیې بهر په بل هیواد کې ځای پر ځای کوي. او د یوګاندا پولیسو نن وویل د اسلامي دولت ډلې مربوطو وسلوالو پر یو ښوونځي حمله کړې ده او 15 کسان یې وژلي دي. دا ښوونځی د یوګاندا په لویدیځ کې د کانګو له پولیسو سره نږدې دی. د پولیسو په وینا د متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم د یوګاندا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی دی. دې ډلې د جمعې په ورځ په مپوندي کې د لهوبیریرا په منځني ښوونځي برید وکړ. د دې مکتب لیلیه یې وسوځوله او چورتالان یې وکړ. پولیسو نه ده څرګنده کړې چې په وژل شوو کې څو تنه زده کوونکي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو .com ته ورشئ او د خبرونو تفصیل هلته ولولئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام د عصمت ساروان په کوربتوب مې هیروي.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت ساروان یم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې اوس په نړۍ کې 110 میلیون تنه کډوال دي چې په هغو کې 15 میلیونه 10 لکه افغانان دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د کډوالو د وضعیت او شمیر په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د ځورونو، جګړو، تاوتریخوالو، د بشري حقونو د سرغړونو او طبیعي پیښو له کبله 10 ګونه میلیونه انسانان مهاجرت ته اړ شوي دي. د دې ادارې د راپور پر اساس په نړۍ کې له هر 4 اویا تنو 1 تن له خپلې مینې بې ځایه شوی دی. د اوکراین او سودان جګړو په وروستیو کې د کډوالو د نړیوال شمیر له زیاتېدو سره مرسته کړې ده، خو په دې منځ کې د افغانانو ناورین دلته دی چې له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې بیا بیا مهاجرت ته اړ بوزي. په 80مه میلادي لسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځي یرغل او ورپسې ناخوالو له کبله تر 6 میلیونه ډېر افغانان کډوال شول. د 2000 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هیلو له غوړېدو وروسته میلیونونه افغانان په ځانګړي ډول ډول له دوه گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راغلل. خو د جګړو له سختېدو سره یو وار بیا یو شمېر افغانان اړ شول چې گاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته گاونډیو او نورو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت بهیر بیا پیل شو چې لا هم روان دی. پر روانه خبرونه کې د افغانانو د اوسنی مهاجرت پر عواملو او د مهاجرت پر ستونزو له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموشت د خبرونه ملمانه دی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، همدارس له ناروی څخه جنرال نعمت الله جلیلی، او هم له پاکستان څخه یو افغان خبريال میرویس زاده. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونه پترس کې له استودیو سره تماس ونیسئ، ټلیفون وکړئ او یا هم د واتس اپ له طریقه د موضوع په اړه پوښتنې کلرې یا هم نظر لري له موږ سره شریک کړئ. لومړی به ورسو جنرال صاحب نعمت الله جلیلی ته چې په ناروی کې میشته. جنرال صاحب، د ملګرو ملتونو په راپور کې د خلکو د کډوالۍ دوه عوامل یاد شوي دي، لکه جګړې، تاوتریخوالی، ځورونې، د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پېښې. ستاسو په نظر په دغو عواملو کې کوم یو د افغانانو په مهاجرت کې ډېر نقش لري؟
قدرمن سروان صاحب، سلامونه او نیکی لپاره سلامونه تاسو نیکی خلو په منځم او ساسه ده سپول الله رنا ټول هیوا دولت او دې کته خپل سلامونه نیکی لري وړاندې کوم. په دې اله چې ټول هیوا دولت سره په بهر مهشت او صفدا او د نن په افغانستان کې ما سلامونه ومني تاسو ته روغتیا سلامتي او نیک مرګ وکړه
سلامت
او ورم چې اوسه اسلام کوم د پناروي کنه بلکې په بلجیم کې وقدر
مشهور او بشې سره
بل د دوستانو د پداچې دوستانو ته کومه پوښتنه پیدا نشي
کومه. اوکې سمه ده،
په مخنه ور ډیر زیات مننه تاسو ست مګر درنو به باندې ته قدر مننه ان ساجي سپته او بل بل مچ د ته هم سره دې وي هم سلام او ګور دې کوم په دې چې ټول به لوړ او خوشاله سره زو تاسو پوښتنه ته قدر مننه ورسه کمنګ تاسو د نول د سو یو پوندو سم کال د جنیو د کلوناسیون د کډوالو قانون د وګړو په اړه د نول د سو یو پوندو سم کې هغه تاسو یې شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې د خپل په هیواد کې د نن په نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دغه وګړي یا احزاب پورې تړلې شي او یا هم د سیاسي افایده لري د ټول تاریخ والے سره مخکینه نو او کومه لیکا باندې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر خپل پټو د پرې د بلې وته کډوار شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالې په دوه مهمو اړخو ومنل شي. نو که چیرته دا د دوه مادې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لري ټول په اجتماعي ډلو کې یو په سیاسي اړخ او یا هم په قائدي لحاظ باندې کې چې ته موږ وګورو نو په دغه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی دا چې موږ تاسو په افغانستان کې موږ تاسو چې څنګه تاسو ته دا اشاره وکړه په خپل پیلو خبرو کې او په تاسو سره باندې مو چې د افغانستان نه وګورئ چې دا د وګړو د سویا د کومه سره د حکومت رامنځته کیدو نه وګورئ افغانستان د کډوالۍ د بهیر سره مخ شو که دا نو لینټر اوس په دې تر نه راغور چې موږ تاسو په دې سره په کو کې خبرې کوم روان دي لا پد امر چې موږ کته وګورو اندر د دوه ماده کې د افغانستان وو دلی ته موږ تاسو هیوا ته یا په مذهبي شکل او یا هم اجتماعي او یا هم سیاسي عقاید د دې کې کسان کډوال شوی دی او په وطن کې پریښې د نور هیواد نه ته یا د ګلوبل دی هو د نن ته او یا هم نو وګورو په یو یو د نړۍ ته کډوال شوی چې هغه عامله فقط عامله د نامو په
موضوع. جنرال صاحب جلیلی، د ډیر عوامل کې د شي چی وی په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېږي؟ ځینې وايي اقتصادي دي، ځینې وايي سیاسي دي، ستاسو نظر څه دی؟
د کچه ته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته سو بیلګې سو عوامل دي. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي ټول دي. سیاسی او امنیتی دی دوم دی حکومت دی حکومت ضعیف حکومت داری عوامل دی او درېیم یې د اقتصادي عوامل دی او څلورم یې هم د فرهنګي عواملو بنیاد دغه څلور عامل ده په خپله لمنه کې دغه کډوالي منځته رامنځته کوي چې اولنۍ انګیزه یې سیاسي او امنیتي دی چې موږ تاسې نن ورځ موږ تاسې په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې اگر کوم باندې چې یو ژمنه شوی ده د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤول نه کوي او لامل کېږي دا چې د افغانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته او همدارنګه د ضعیفې ضعیفې حکومتدارۍ له عامل
بلې که جلا جلا پاري و خبرې وکړو تاسې د فرهنګي یادونه هم وکړه فکر نه کوئ چې په افغانستان کې له څه باندې څلور څلوېښت کلونو راهیسې جګړې دي او خلک پر لپسې مهاجرت کوي داسې خلک هم شاید تاسې وپېژنئ موږ یې پېژنو چې څو ځلې مهاجر شوي دي کله چې یو څوک ډېر مهاجر شي یا داسې خلک هم موږ لرو چې ممکن لس کاله یې پنځلس کاله په مهاجرت کې تیر کړي دي بېرته راغلي دي بیا په اسانه بېرته مهاجر کېږي دا ستاسې اشاره له فرهنګي نه همدا ده چې اوس خلکو ته مهاجرت اسانه شوی دی عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا له عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې د یو علمي قانون دروازې تړل دا په خپله هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو زیربنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړلی شي موږ تاسې نن ګورو چې نن د مهارت دروازې بندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا بده مرګ نن ورځ په افغانستان کې ته یې په خپله یو محدودیت او موږ تاسې ډېر او داسې کورنۍ لرو الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل اولادونه ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل دپاره د سوچ راتلونکي دپاره د خدمت مسلو دي مګر له بده مرته هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارفې بندې دي او خلک کوشش نه کوي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي بلخص یا ګاونډي هېوادونو ته او یا نورو هېوادونو ته سره د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې د بندې نه مسایده شي او په خپله ځان سمبال کړي سارمان
بله په دې فرهنګي عامل چې تاسو ورته اشاره وکړه د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي دا مسله څومره رول لري په دې کسانو کې چې مهاجر کیږي څومره فیصدي فکر کوي چې له دا ډول مسایلو له کبله مجبوری شي چې وطن پریږدي
تقریبا د 50% زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی تاسې وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېده د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې ډېر خلک پخواني امنیتي قوتونه سربازان سایمن سبان ډېر خلک پخواني هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شول په نامه د تخلیه ډېر کسان ووژل شو بعد مرګ او قاتل یې لا هم معلوم نه دی دا په خپل هغه یو ستونزه وه او دا هم هغه یو ستونزه ده له بده مرګ چې د ادم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو د افغان په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري نو اساسي عامل به د فرهنګي لاردار نه ورسه دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دی او د کډوالیز شپې ورځې په نوروز بهر هېوادونو کې سره ډېرې سرمن د دې حقیقت نه د دې تاریخ حقیقت نه دی موږ تاسې نشو کولی چې سر کې پټه کړو دا هم سیاسي عامل دی او هم امنیتي عامل دی
بله صاحب ډیر زیاته مننه قدر منو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت په عواملو خبرې کوله لاندې خبرتیا ورسره در سره یو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
زموشت د خبرونه میلمانه دی جنرال نعمت الله جلیلی له بلجیم څخه او د غرس په توشيبو کې به د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری هم را سره ملګری شي. افغان خبريال میرویس زازای مو په پاکستان کې دعوت کړی دی چې له هغه ځای را سره ووسی، خو تر دې دمه ښاغلی زازای ټلیفون ته ځواب نه وایي. تمه ده چې ژر به له سټوډیو سره وصل شي. خو ښاغلی انصاری، صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس د شیبل استودیو سره وصل شو، ورته هرکلی وایم. انصاری صاحب، تاسو کوم عوامل د افغانانو په مهاجرت کې ډیر مهم بولئ؟ د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د نړۍ کې د خلکو د مهاجرت په اړه خبر کړی دی، په دې کې ویل شوي دي چې جګړې، تاوتریخوالی، ځورونې، تعقیب، د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پیښې د ډیرو انسانانو د مهاجرت سبب کیږي. خو البته د ملګرو ملتونو د راپور د ټولو مهاجرو د نړۍ د ټولو هیوادونو د مهاجرو په اړه دی. د افغانانو د مهاجرت عمده عوامل کوم دي که تاسو دوه درې یاد کړئ؟ مهرباني انصاری صاحب.
بله، تاسی ټول معزز او اوریدونکو همکارانو ګرانو میلمنو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلام.
موږ تاسو وینو چې په مظلومو افغانانو له بده مرغه د نږدې تیرې نیمې پیړۍ راهیسې کوم ناورینونه تپل شوي. په دغې کې جنګ، جګړې، وژنې، زندانی کول په پولي ګونونو او مختلفو اینو کې راوي راوي او دغه چې تحمل شوی اقتصادي فقر او نور ټولنیز مسائل د دې سبب شوي چې بیچاره افغانان نه وازي په کور دننه له خپلو جونګړو کلو نور سیمه ته کډوال شي او یا ولیک دیږي، بلکې د سیمه او نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو ته زموږ په میلیونونو افغانان مهاجر شوي او لا هم دغه بهیر روان دی. موږ فکر کوو چې په دې لړ کې د حکومتونو جفاوی، د حکومتونو سهلنګاری او په ملت یو شمیر پردیو پردیپالو لخوا تحمیل شوی جګړې او نور ناورینونه دغه اساسی لاملونه دي چې د دې د مخنیوي په لړ کې هم زموږ حکومتونه پاتې راغلي، هم زموږ ولسی ټولنیز بنسټونه او خصوصي سکتور پاتې راغلي، هم د نړیوال ټولنې پروم چې کم بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او هر کال میلیارډونه ډالر مصرفوي، دوی هم د خپل عیش او نوش او د خپل ارګا او بارګا قیمتي موټرو، الوتکو سفرونو، د خپل هوټلونو او هغه اداري مصارف او اډمن کاستونو په نوم هغه نړیوال خیراتونه هم ډیره برخه دوی اخلي او مصرفوي چې د دې بیوزلو بیچاره افغانانو په نوم د هیواد ته راځي. موږ په دې فکر یو که چیرته د افغانستان ولس، خصوصي سکتور، حکومتونه او نړیواله ټولنه د ټولنې د کلا د څلورو دیوالونو په توګه سره لاس یو کړي، ګډه همکاري وکړي او دغه دیوالونه مستحکم کړي او د ولس په خدمت کې شي، د ولس د پرمختګونو او علمي اقتصادي پرمختګونو لپاره کار وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. سلامت اوسئ انصاری صاحب. بیا هم پوښتنې ډېرې دي، بیا هم درځو کور ودان. اوس په ترکیه ته لاړ شو، هلته افغان محصل سهیل مامونزی را سره دی. مامونزی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ترکیه هم اوس یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډېر شمېر افغانان پناه وروړي او په ډېرو سختو لارو دغه هیوات زی خصوصا د ایران لاري پر ورستي ورځ کې مو یو راپور هم درلود چې په د ترکیه او د ایران ترمنځ ډیر زلې د جنایتکارو ډلو لاس تر لويشي او بیا يرغمل کیږي او له کورنۍ پیسې اخیستل کیږي زورول کیږي او هل کیږي د مهاجرو د وضعیت په اړه په ترکیه کې راته وایست او خو په څومره مشکلاتو زی اول طبيعت سره ډول برخورد ورسره کیږي
مننه لمړی خو سلامونه ونې کې هیلو مو منې ډیره یو خام موضوع ده او داسې موضوع ده چې دا باید افغان رسنۍ تعقیب کړي خو بیا هم د هر څه مسولیت کومنګ وایو د طالبان حکومت یې په جمهوریت اچي جمهوریت یې په طالبان خو وسنۍ نظام د دې هر څه مسول هغه دې ځکه کو ګورو زمنګ ځوانه انرژي د وطن ځوانه طبقه هغه خلک چې د وطن د ملاتړ ورته ویل شو چې عمرونه د 30 تر 50 او 10 تر رسیدي دغه په غیر قانوني لار د ایران څخه د افغانستان ایران ته او د ایران څخه بیا ترکیه ته راوړي چې د ایران او ترکیه ترمنځ پوله چې د دلته په دغه پوله چې د راوړي د وان خرشتون لري دلته چې اکثره زمونږ ځوانان په دغه ځای کې خپل ژوند له لاسه ورکوي ترور کیږي وخل وړ بول خوري او همدارنګه اصل قسمه نورې خبرې په سر راځي د دې هر څه مسول مونږه وسنی چارواکي باید وبلو ځکه پوکس باید هغه کم دغه چې د تاکید باید په وطن وشي د په وطن کې د پاتې ځوانانو وشي ځکه دا ځوانه انرژي دا ځوانه طبقه باید د لاسه موږ ورنکو د ترکیه د حکومت هم په دې ورسوي کې زیات فوکس په ترکیه داخل کې په خلکو نه دی ځکه دلته کو دی داخل کو نیسی د کوشش کوي چې دا ډیپورت کی په یو سولې د فضا کې ډیپورت کوي دلته وحل نه ور کوي خو د دې د فوکس پوینټ چې دی هغه په دغه باندې دی د ایران او د ترکیه په سرحد باندې د ځکه کوخخ کوي چې دغه لار باندې کې دغه نقطه دی وساتي نو په دغه نقطه کې وهلم شته د بولم شته حتی ځنی ځوانان په خپل زیګر باندې د ټوپک مرمۍ مخري
بله سم ډیره زیاته مننه کور ودن یو شمیر اوریدونکو هم په دې موضوع په فیسبوک له لارې خپل تبصره راستولې دي محمد نعیم وای وای د اقتصادي ستونزو له کبله ډیر افغانان غواړي چې هیواد پریږدي او په هیواد کې کار نشته نو باید زر تر زره نورو هیوادونو ته لاړ شي حضرت الله باوري هم دې ته ورته نظر څرګند کړی دی وای دی ډوډۍ لپاره خلک مجبوریږي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي نصیر احمد هم دې ته ورته نظر څرګند کړی دی یعنی اقتصادي ستونزې یادې کړې دي شیرزاد هاشمی ویل دی دا ټول دی امریکا له لاسه دی وای بل اوریدونکو احسان الله امید لیکل دی وای ځکه په وطن کې ټول ورس کار وکړو مازیګر سل افغانۍ نه بچت کیږي یعنی دوی هم اقتصادي انګیزه شولې ده نور پیغامونه به ورسته مطرح کوو اوس په لارسو لندن ته ډاکټر حقمل د پوهنتون استاد دی په لندن کې د ټلیفون لاري را سره دی ډاکټر صاحب حقمل تاسو ته مرکلی وایم د اوریدونکو له نظرونو داسې معلومیږي البته هغه اوریدونکو چې د فیسبوک له لارې لیکلي چې اقتصادي انګیزه سبب کیږي چې افغانان سختې لاري او د لارو سختې په غاړه واخلي او به هر ته ووزي ستاسو نظر څه دی آیا یوازې اقتصادي انګیزه ده او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې د ځورونو او بشري حقونو د سرغړونو او نورو عواملو له کبله ډېر انسانان مجبوریږي چې خپل وطنونه پرېږدي
مانه که ما هم نه کې هله سلامونه وظافت تاسو ته نورو ګرانو ورېدونکو ته وړاندې کوم مهمه خبر خدا د کله کله اقتصاد د هر څه لپاره بنسټ تشکیلوي په افغانستان کې کوم تاسو ورسنه حالت ګورو دا چې د نجونو په مخ باندې د ذکر مرکزونه هم دروازې تړلې دي دا هم هغه ستونزه ده اکثرا پلانونه خلکو سره جوړ په افغانستان کې تماس کېنه دوی به شاربان چې کله راوځي دی وایي چې موږ د خپل د اولادونو د تعلیم لپاره مې کوشش کوله پیدا کړو په کومل پلان شو چې بیا بل وخت ځان سره ماشومان او د وستر زمينه ما سره د کوی تم د ذکر شرایط ما سره شي اقتصاد خو په کې زیات رول لري کومه کسړې په لار د حل په لار باندې ډیر باسو کې راځي په څیر ولې حالت په افغانستان کې داسې ده کله چې غیر مسلکي اشخاص په دې دورو پر راځي دا طبیعي خبره ده چې همدغه اوسنۍ حالت
به موږ تاسې بدبختانه تر ډېره وخته پورې د دې شاهد یو. دا داسې مثال وکیل کمپنۍ کې چې یو کارخانه وي، په کارخانه کې غیر مسلکي اشخاص وي، او په دې کارخانه کې کمپیوټرونه جوړیږي یا فکر وکړو چې چپلکې جوړیږي یا نور څه جوړیږي، هغه خلک چې په دې پوه نه شي چې څنګه دغه کمپنۍ وچلوي د تخنیکي له نظره، د اداري له نظره، د قوه بشري له نظره، نو معمولا هغه څه شي بېرته راوځي، نه به کمپیوټرونه دې کار وړي، نه به چپلکې دې کار وړي، یا که نور څه شیان یې که د جامو یې نه به هغه جامې دې کار وړي. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې موږ تاسې وګورو، با وجود دې چې په افغانستان موقعیت سړی جغرافي موقعیت ته وګوري، دا د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترمنځ یو ډېر خپته، او دا کېدلی شي چې د دې نه موږ تاسې د دې موقعیت نه هم ډېر ارزمي غټه استفاده وکړو. ولې بدبختانه هغه چارواکي چې په نس کې دي هغوی نه پوهېږي او ملامتوو به هم نه پرې، ځکه یو سړی راغلی د هغه ښه مدرسه یې چلولې ده. د مدرسې چلول او د قانون وزارت چلول یا د مخابراتو وزارت چلول یا نور هغه وزارتونه چې هغه رښتیا هم د اقتصاد په انکشاف کې پرمختګ کې ډېر زیات رول لوبوي، هغوی په چارواکو نه پوهېږي. یو سړی چې وزیر کېږي اقلا په مربوطه برخه کې 15 کاله تجربه باید ولري، تخنیکي تجربه باید ولري، چې تر څو د مربوطه وزارت لپاره کوم ستراتیژیک پلان جوړوي هغه هضم کړی شي، هغه په دې پوه شي چې دغه پلان چې موږ لرو څنګه یې تطبیق کړو، په کوم ځای کې ستونزه ده، زه بیا کومې نورو منابعو ته ضرورت لرم، یا نړیوالو سره چې خبرې کوي د نړیوالو سره په هغه تخنیکي اصطلاح باندې پوه شي. نو دغه اوسنی حالت فکر کوم دا به موږ تاسې 2 کاله نور هم ځوروي، او هیوادوال باید یو اندازه حوصله وکړي د اوسنیو حالاتو سره. اروپا ته هم بغیر قانوني راتګ هېڅ منطقي لاره نه کېږي. زه هم د ډېرو دوستانو سره چې تماس کوم، خصوصا ځوانان کله کله تماس ونیسي، پوښتنه کوي چې که موږ غیر قانوني راسو، غیر قانوني هېڅ منطقي لاره نه ده. خصوصا هغه ځوانان چې هغه د زده کړو چانس زده کړې لري، هغوی کېدلی شي چې د تخنیکي سکالرشپونو له نظره، د بورسونو له لارې نه، د دې لارې نه هم بعضې پوهنتونونو ته،
یعنی لارې شته، قانوني لارې هم شته. اقبل صاحب وروسته در زمه د موضوع بدی بم خبري کو، ور بسو شاغلي انصاري ته چې دوی کمی خبري کړی دي. انصاري صاحب، کوم خلک چې زی اکثرا ځوانان دي یا تعلیم یافته خلک دي، تاسو ته معلومه ده چې یو ځوان څومره اهمیت لري دی وی ټولنې لپاره، د غیر پرمختګ لپاره، بیا خصوصا تعلیم یافته په هر کس چې تر پوهنتون رسی شي څومره دی یو دولت له لوري مصرف کیږي، دا خلک افغانستان له لاسه ورکوي، د دې اغیز به څه وي په دې هیواد باندې؟
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه ښاغلی تاروان. دغه ځوانان چې له افغانستان فرار کوي، دا یوازې اشخاص او افراد نه دي، دا د ټولنې مفکر مغزونه دي، دا د ټولنې مټ او بازو دي، دا د ټولنې د کار قوه ده، دا د هیواد د پرمختګ اساسي او بنسټیز قوتونه دي، چې نه یوازې زموږ له هېواده مغزونه فرار کوي، د کار قوه فرار کوي، زموږ مټ او بازو زموږ د بدن نه قطع کیږي، بلکې د دوی سره شریک د دې هېواد نه پانګه هم فرار کوي. دوی مفت نه ځي، دوی یا کور خرڅوي یا ځمکه خرڅوي یا یې ګرووي یا د خپلو کورنیو سره او سپین یا هر څه چې لري هغه وپلوري، یا کومه پانګه چې دوی سره وي دا هم ځان سره واخلي او په سفر راهي شي. که دوی منزل مقصود ته ورسیږي، هلته لوړې زده کړې وکړي، هلته کار وکړي، بیا هم یو امید کېدای شي چې دلته یې کورنۍ وي، هیواد ته بیرته یو څه امکانات راولېږي او هیواد ورباندې جوړ شي، یا یې کورنۍ تقویه شي، اقتصادي، علمي او فرهنګي او روغتیایي پرمختګونه او نور پرمختګونه پرې وکړي. مګر ډېر تاسف ځای دا دی چې په دا 13 روزه کې یو ټلیفون موږ ته ماښام ناوخته راغی چې 13 جنازه او جسدونه د ایران او افغانستان سرحد ته د ترکیې د سرحد نه راوړل شوي وو، چې هلته یا ایرانیانو وژلي وه یا بدماشانو وژلي وه، او یا ترکیې پولیسو یا سرحدي ځواکونو په شهادت رسولي وه، او دلته ایرانیانو بیا دې خواته نه پرېښل. دغسې دا اوس موږ او تاسې واورېدل چې په یو سمندر کې د څومره مهاجرینو کښتۍ ډوبه شوه، څومره انسانان په تلف شو دغه سی په جنگلونو کې لیوان خوړی وجل چې قاچاق بران د بدن عذاب ری کی وی وزنی په شادت ورسوي هم د ایران په دست او مېرو کې هم د یونان او هم د ترکی او نورو نو موږ فکر کوو چې د مغزونو فرار د غذر د مټه او بازو قطع کېده د ولست د فاره پراخ نورینونه زیګوي دا هیواد پراخو مصائب او ستونزو هم اقتصادي هم بشري هم علمي او فرهنګي نورینونو او تشي سره مخ کوي او هم کورنۍ د مختلفو سره مخ کیږي.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسه جنرال صاحب جلیلی. کلن راته وایس چې ک ځوابونه لاندې ډیر په خوشاله شو. څومره ممکنه ده هغه خلک چې خصوصا اروپایي هیوادونو ته پناه وړي هغه د بیرته تګ امکان شته؟ آیا هغوی سره چې تاسې خبرې کوئ علاقه مندي لري چې یو وخت که حالات تغییر شي نو بیرته خپل هیواد ته لاړ شي؟
بیا هم یو ځل بیا سلامونه قدرمنان سازي صاحب. زه څاروان صاحب چې کوم اندازې پورې زه د خپل د هیوادوال وروم بیا بل اخیسته اروپایي ټولنې کې دا هغه خلک دی صاحب چې دا هغه طبقه ده دا هغه ځوانان دی هغه کورنۍ دي چې ناهیلي به ورته ووایو چې ناهیلي شوی دی د خپل د وطن د اوسنۍ ستونزو له امله. د هغه ناهیلې طبقه ده صاحب چې څنګه چې انصاري صاحب اشاره وکړه څنګه د ډاکټر خدمت د لندن اشاره وکړه چې دغه ځوانان دغه خلک د یوې ټولنې مادي او معنوي سرمایه ده پانګونه د نبته مرتي له خپل وطن څخه ډېر ستونزو سره راوځي.
بله
همدارنګه نو دا خلک او دا څنګه خاطر په پلان جوړ ځواب وایم دوی بیا هم وایي چې ناهیلي شوی دی او د دې خپل د ناهیلي ژوند هم چې د تېرې په اروپایي ټولنې کې پدې چې ډېر د نامعلوم برخلیک سره مخ دی او همدارنګه خپل د وطن حالت ته جګوري. هلته
جلیل صاحب دا پوښتنه په دې خاطر ما وکړه چې هغه خلک چې څلوېښت کاله پخوا د شوروي اتحاد له یرغل نه وروسته غرب ته تللي دي هغوی یو هم شاید نه وي راغلی بیرته، نو دا اوسني هم فکر نه کوي چې همداسې چا چې په یو هیواد کې څلوېښت کاله تیر کړي وي هلته اولادونه لوی شوي وي پوهنتونونه یې لوستي وي هغوی څومره امکان شته چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي؟
ډېر با احساسه افغانان موږ هیوادوال ساروان صاحب چې دلته یې کورنۍ شته مګر د وطن مینه د وطن خوب د وطن عشق او محبت اوس هم د هغوی په ژوند کې وزبدي لري او هر یو غواړي چې یو علمي قدر په بنیاد او یو علمي قدر په اساس باندې خپله خاوره خپل وطن ته خپل هیوادوالو ته دی خدمت.
یعنی تاسو خوشبینه است چې دا خلک وضعیت بدل شي کېدای شي بیرته وطن ته لاړ شي او د وطن په درد وخوري. ډېره مننه. سلامت اوسئ. شاخله مامون صاحب تاسو په ترکیه کې یاست. افغانان اکثرا چې ترکیه ته ځي په دې هیله ځي چې له هغه ځایه به اروپایي هیوادونو ته ځي. مخکې انصاری صاحب یادونه وکړه چې اکثرا لاغه کشتی چې له ترکیه دی یونان خواته ځي یا د ایتالیا خواته ځي ډوبی شي. دوی دا خطر نه ویني؟ په دا خطر ولې په غاړه اخلي چې د خواته حرکت کوي؟
ډېره مننه. ښه پوښتنه ده. لکه چې مخکې چې حکمل صاحب یو نقطې ته اشاره وکړه، ډېره یو ښه نقطه وه. یو کس یو مدرسه په ښه ډول چلولې نو هغه په دې معنا نه ده چې دا به وزارت او ولایت په خډول وچلی. موږ باید کال اهلی کار ته وسپارو په وطن کې. په وطن کې موږ ډېر مسلکي خلک لرو. دا به ځوانان ډېر زده کړې لري، د ماستر پی ایچ ډی کسان وطن کې شته، خو بدبختانه چې هغې همداسې ګرځي. دا مجبوره دي دا خلک چې
بله مامون زی صاحب لکه چې ستاسې ټلیفون قطع شو خبرې مو نه اورو. قطع سو خیر. بیا به در شو ور به شو لندن ته ډاکټر صاحب حقمل ته. ډاکټر صاحب تاسو وویل چې له قانوني لارو دی که څوک ځي هم بهر ته نو له قانوني لارو دی لاړ شي. که له قانوني لارو لاړ شي معنا یې دا ده چې موقتا به ځي، هلته چې کارم کوي او پیسې هم ګټي، دا پیسې به هم په یو شکل هیواد ته وړي چې هیواد ته به ګټه رسیږي. اما د ډیرو لپاره دا سوال دی چې څه ډول قانوني لاړ شي، قانوني لارې ورښودلی شي؟
بلې. اصلا دغه دوه کاله چې په افغانستان کې څومره اقتصادي ستونزې موږ تحصیل لرو، همدومره فرصتونه هم د هر دغه چالشونو سره په څنګ کې ستونزو په څنګ کې نور فرصتونه هم زیات شوي دي، خصوصا د هغو ځوانانو دپاره چې هغوی زده کړې ولري په اسانۍ سره کولای شي چې دوی خلاص هغه د انګلیسي زبر پکې مهمه ده ځکه چې بدبختانه پښتو په دری باندې درسونه نشته ټول په خارجي ژبو دي که هر ملک ته ځي صاحب باید هغه نړیواله ژبه سره دوی آشنایي ولري نو چې کله د انګلیسي شرایط دي پوره کړي که افغانستان کې لیسانس ویلی ډېر په اسانۍ سره درته کولی شي چې دوی ماستریانو ته اپلای وکړي حتی که ماستري ولري د دکترا دپاره کولی شي.
آیا د لویدیځو پوهنتونونه د افغانستان نمرې قبلوي؟
دغه ډېره مهمه خبره ده. په کومو پوهنتونونو کې چې زه اوس تقریبا د 5 پوهنتونونو سره دلته په برطانیه کې همکاري لرم همدغو ټولو پوهنتونونو کې قبلوي. یعنی داسې پوهنتونونه شته لکه په انګلستان کې لوړ پوهنتونونه آکسفورډ او کمبریج ده. زه د افغانستان د نمرو په حساب یعنې طب مالته لوستلی ولې دلته اوس تحقیق په دکترا باندې مې کار کوم هغه زما د هغه سند یې منلی ده د لیسانس سند یې منلی ده. نو که چا حتی ماستري په افغانستان کې کړی چې د انګلیسي شرایط یې پوره کړی دلته د دکترا دپاره منل کېږي. شرایط ډېر زیات شوي دي ډېر ښه شرایط دي د موږ تاسو د هېوادوالو دپاره اوس په د نړۍ په ټولو
وبښئ چې ستاسو په خبرو کې لویشم یعنی سکالرشپ ورکوي ځکه چې د موټو ډېرو خلکو وس هم نه رسېږي چې د پوهنتون فیس ورکړي.
د ټوبر مهمه خبره هم دا ده په ټولو پوهنتونونو کې چې دا په نړۍ کې څومره ستر ستر پوهنتونونه دي په دې ټولو پوهنتونونو کې د افغانانو دپاره د ځوانانو دپاره په دې تیرو دوو کلونو کې د سکالرشپونو مقدار تعداد هم زیات شوی ده. یعنې په ډېر زیات شمېر سره سکالرشپونه وجود لري. شرایط دا دي که دوی چېرته د انګلیسي ژبه زده کړي دغه کومه تخصصي اسناد چې دوی لري د زده کړو اسناد که لري که لیسانس یې کړی حتی که 12 لوستی وي چې دوی د انګلیسي نمرې پوره کړي د زه ډېر ځوانان اوس پېژنم چې دوی د افغانستان د مختلفو ولایتونو دلته راغلي دلته محصلین دي شته دلته د لیسانس دوره خپله مخکې وړي. نو د لیسانس د ماستري د دکترا او یا که نورو برخو کې دوی زده کړې کړي دا ضرور نه ده چې سلطنه د طب و انجینري و د حقوقو دې برخه کې راځي. داسې زه ځوانان پېژنم چې هغوی دلته د موزیک و د دو په برخه کې غواړي ماستري وکړي دا اوس تحصیل ته دوام ورکړی ده. یعنی کېدلی شي یو سړی معلم شي انجینر شي زراعت یې ویلی وي خپله تعلیم تربیه یې هره برخه کې ژورنالیست یې هره برخه کې چې دوی په ځان باندې لږ ستونزه قبوله کړي د انګلیسي نمرې پوره کړي په دې پوهنتونونو کې ډېر زیات چانسونه ورته شته. د موږ تاسو دپاره په دې تېرو 100 کلو کې ډېره پانګونه په زده کړو برخه باندې شوې ده. د دنیا په ډېرو پوهنتونونو کې ما داسې پوهنتون اوس نه دی لیدلی اقلا په دغه دوو کلونو کې چې هغو پوهنتون ته موږ د یو کنفرانس دپاره تللي هلته ما افغان نه یې لیدلی. یعنې په مختلفو پوهنتونو نو کې د افغانستان دی ولایت یو نفر پکې شته
ما جواد ډېر جالب
نو دی افغانان لپاره ضرور ده په ګوګل کې چې ولیکي ساده انټرنیټ کې چې سرچ وکړي د دې اوس په پانتونو کې ولیکي په څنګه به د افغانستان نوم سره ولیکي تاسو خپل په اسانۍ سره کولای شئ چې دوی د استادانو سره په تماس کې شي. زه په دوه پانتونو کې د لندن پانتون کې د کمبرج پانتون کې ضرورت تحقیق او څېړنو برخه کې کار کوم. نو که هر افغان چې د انګلیسي نمرې پوره کړي زه په خدمت کې یم. فون نمبر نه هاته په انټرنیټ کې شته چې دوی کې دی ولیکي زنګ والای شي فیسبوک او دغه شان سره ځوانان دي بې جوړته کېږي نه د ځوانان اصلا په موږ باندې قرض ده. موږ په افغانستان کې مفت مجاني درس لوستای ده بیرته باید افغانستان لپاره یو څه وکړو که پیسو برخه کې ډېر کومک نشو کولای د ځوانانو د تشویق او د ځوانانو د زده کړو برخه کې موږ بېخي د هغو خلکو قرضدار یو. یعنې څومره سړی لکه په قرضدار باندې چې باجوړه تماس نیولی شي خبره کولی شي دوی کېدلی چې په هومره جرات په موږ باندې غږ وکړي چې دغه دې کې مې اپلیکیه ورقه کې څه ولیکم شرایط څنګه دي هغه مې په قرضدار سره کله کله ته سفارشي خط ریکمنډیشن لیسته چې ورته وایو دغه سندونه مې په کار دي یا کله کله اسناد ور کېږي کېدلی چې زموږ فامیل په کورنۍ په ادرس سره ولیکي د پوهنتونونو کې د دې سره کومه کولی شم. دا تنها زه نه یم په سلهاوو نور افغانان چې په مختلفو پوهنتونونو کې دي په امریکا کې هاروارډ کې هم د افغانان لرو جان هاپکن کې لرو د امریکا په ټولو پوهنتونو کې تقریبا اوس یو افغان دوه افغانان شته.
بله
نو ځوانان دي د دوه خلکو سره د دغو مرجع نه باید موږ تاسو ادبي استفاده
وکړو
او دوی د باجوره تماسونه شي په افغانستان کې بل خواله دا ده چې دغه نن ورځ هم د انګلیسي کورسونه چې د سکالرشپونو دپاره د ایلت څو ټاپلو دغه نمرې د امادګي کورسونه شته او آنلاین امتحانونه ورکولی شي او تعداد پروګرامونه دي چې دوی ضرورت نه لري چې پاکستان یا نور ګاونډي هېواد ته د انګلیسي ژبې د امتحان دپاره لاړ شي. په افغانستان کې آنلاین سیستم شته په هغه کې هم کولی
شي امتحان ورکړي خو انګلیسي ته دې توجه وکړي. ستاسو له خبرو زه دا پوه شوم چې که څوک غواړي چې بهر ته لاړ شي نو انګلیسي ته دې توجه زیاته کړي چې اسې هم په درد خوري د ټافل د امتحان لپاره هم پکار ده. ورته ډېره مننه ښاغلی انصاری. په یادو عواملو چې مشترو سپرې یاد کړل چې لکبلې افغانان مهاجرت کوي، یوې مسلې ته مې اشاره ونه کړه، هغه اقلیمي بدلون دی، طبیعي پیښې دي. په افغانستان کې په ځینو ولسوالیو کې اوبه بیخي نه پیدا کېږي. موږ ته چې ځینې اورېدونکو مو ټلیفونونه کوي، دوی وایي چې مجبوریږي چې ډله ییز کوچ وکړي له یوې سیمې بلې سیمې ته، ځکه چې کروندې شاړې پاتې شوې دي، وچې دي، اوبه نشته، بارانونه نشته، وچکالي ده. دا څومره رول لري افغانانو په مهاجرت کې؟
مخکله دې چې دی جواب تراسم، زه غواړم خاغلی ډاکټر حتمال، خاغلی جلیلی نړۍ مننه وکړم چې دوی که بهر هم دي، زړونه له افغانستان سره دي او د افغانستان او د خپل خلکو په غم کې دي. د دوی پروګرامونه تعقیبوم. جلیلی چې په څو ورغې دلته سټاف کالج او د پولیسو اکاډمۍ کې په افتخاری استادی درلوده، یعنی ما شیم حتی ناخست و بخبل مصرف براتلو. دقا چه حتمال چه بحتی موینو چه زوانانو سرطوم را کار کهی، حقا سی چه دوی اشاره اکلا ده انگریزی ده جبه ترسنگ، البته ده زوانانو ده خواندی ده دره و کال و نمره هم مهمه دی چه ده اغیه فیصدی باید ده لوړوي. څومره چې لوړوي په نړیوالو پوهنتونو کې په ښه شکل منل کېدی شي. او درې امتحان دي چې د ټاپل، آیلتس او دولنګو په نوم، دغه درې او ممکن نور امتحانونه وي د انګریزي ژبې چې دا په افغانستان کې ورکول کېدی شي. ځینې آنلاین مرکزونه شته په کابل او نورو ولایاتو کې چې د هغې له لارې آنلاین امتحانونه ورکولی شي. دا پرون هم زموږ ځینو ځوانانو امتحانونه ورکړل، ځینې ترکیې، ځینې نورو هېوادونو ته روان دي د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه. نو په دې اړه موږ هم دلته ورسره مرسته کولی شو د دې کارونو دپاره، د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ دپاره. دغه ځوانان چې فرار کوي، کورنۍ لېږدېږي، د اقتصادي او نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره موږ یو ستر چتر اتحاد او استاد جوړ کړی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد په نوم، چې دا په مختلفو سکتوري ترقیاتي برخو د لویو بازارونو، د سوداګریزو کاروانونو، سوداګریزو بازارونو په مسایلو کار کوي. موږ اوریدلی چې د نړۍ کې کوم افغانان دي، د ورځې تر 3.5 میلیونه ډالر خپلو کورنیو خپلوانو ته مرستې رالیږي. موږ له دوی هیله لرو چې دغه سي ټولنې او اتحادی سره رامنځته کړي او دا پیسې د مایي ورکولو په شکل راونلېږي چې کورنۍ هغه وخري او دلته بعد چا خبره کټه کټه خرج کړي.
بله بله،
پیسې د کار یو شمیر سلسلو پروګرامونو کار وکړي. موږ حاضر یو چې له درنو کورنیو سره، لکه څنګه چې په سلګونو کورنۍ او دوستان موږ سره په تماس کې دي، دلته د خلکو د پخو درولو او د مایی د نیولو د چل په توګه موږ له خپلو ولسونو سره کار کوو چې دا مثلا که یو کورنۍ سل یا $200 خپلو دوستانو خپلوانو ته رالیږي، دغه که یو کال یو ځای راولیږي، موږ دوی ته یو ښه کار، یو صنعت، یو تولیدي پروګرام یا یو سوداګریز پروګرام په لاس ورکولی شو چې هغوی کار وکړي، پکې خپلو کورنیو ته دایمي نفقې پیدا کړي او بل کال ته کولی شي چې نورې کورنۍ دغه
دا ډېره مهمه ده. واقعا
حکومت هم زموږ کارونه دغه دي چې موږ اوس هڅه کوو چې دا څلور دیواله چې ما مخکې اشاره وکړه، چې د ټولنې دي، ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه، دا سره لاس یو کړو. دا څو ورځې کېږي دا نن مې تقریبا دغه طرحه تکمیل کړه چې د افغانستان ریاست الوزرا له رهبرۍ سره، د ښاغلي مولوي عبدالکبیر له دفتر سره چې کفیل دی د ریاست الوزرا، له هغوی سره شریکه کړو. د ستر بازارونه چې د 500 تر 2500 کار پورې په هر بازار کې پیدا کېدی شي، د جمعه بازارونو یا د اونۍ د بازارونو په نوم، دغه چې دایمي بازارونه، دغه معتادین چې بیرته راغول شوي، هغه مهاجرین چې بیرته راګرځي یا باید راوګرځول شي له ایران، پاکستان او نورو هېوادونو نه، یا له بهر له اروپایي هېوادونو نه راریپورټ کېږي، دوی که همداسې پرېښودل شي، دوی له پراخو نورو ناورینونو سره مخ کېږي. دغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، د وچکالۍ مسله، دا نن هم د غالبا د پروان د سنجیز حوضې رئیس اعلان کړی دی چې د هغې سیمې د ځمکې لاندې اوبه مخ په ښکته روانې دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. نو فکر کوو چې په مختلفو ولایاتو کې دغه ستونزه موجوده ده، ځکه اورښتونه نشته، د واورو یخچالونه اکثره یا له منځه تللي دي او یا هم شتنه په اوبو هغه چې لانجې وي. زموږ خپل هېواد او هېوادوال له وچکالیو سره مخ وي، ګاونډیان راسره نورې لانجې او جنجالونه لري. د اوبو د مهار کولو پروګرامونه له بده مرغه د حکومت ښي ادارو سره تر اوسه پورې نشته او نه هم ولسونه د اثر د لارې کار کوي. نو موږ د دغې اتحاد له لارې، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د کرنې اوبو لګونې وزارت سره هم تفاهم رسېدلی یو کار کوو. د
سلامت اوسئ، ډېره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان، سلامت اوسئ، ډېره مننه. مامونزای صاحب، ستاسو ټلیفون مخکې قطع شو. تاسو غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړئ چې ولې افغانان دا خطرونه په غاړه اخلي، په هغو کښتیو کې ځي چې ډېرې خطرناکې دي او منډوبېږي له ترکیې نه، خصوصا له ترکیې نه دا کار ډېر کېږي.
بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا خلک مجبور دي، دوی دلته یو بل آپشن نه لري، ځکه زمونږ د وطن په اصطلاح کوایم د تیر په څیر د 2021 وروسته هغه ډیپلوماټیک اړیکې او ډیپلوماټیک نرمز چې کوم دی هغه پاتې نه دي. نور ملکونو سره زمونږ د پاسپورټ ارزښت همدا سره لویږي ورځ تر بلې. فکر نه کوم که زمونږ پاسپورټ نه لاندې د بل پاسپورټ ویلیو دوم راښکته ای، نو دا ډیره مهمه ده چې دا وکړي، ځکه موږ
خپل په ترکیه کې کار نه پیدا کیږي افغانانو ته. هغوی چلته میشتي ټول په دې نیت هلته تللي دي چې له ترکیې به ځي یونانو نورو اروپایي هیوادونو ته، او که نه ځینې یوازې تللي دي چې په ترکیه کې میشت شي او هملته ځان ته کاروبار پیدا کړي.
زه فکر نه کوم که په ترکیه کې داسې څوک پاتې شي چې دلته دغه وکړي، ځکه په دې وروستیو کې ترکیه خپله د یو اقتصادي کریز سره مخ دي. یو دغه ته که موږ وګورو جی ډی پي ته چې وګورو، په اصطلاح باندې ډیټ ټو ډی جی ډی پی ریشیو ته که د ترکیه وګورو، هغه تر 350 اوښتی دی، د پاکستان 15 دی. دا یو غټ اقتصادي کریز دی دلته چې دا خلک ورسره مخ دي. خپله د ترکیه نیشنل په دې دغه په دې شرایطو کې دلته کار نشي کولی، ځان نشي ساتلی. نو زموږ یو افغان چې بیا وطن پرېږدي او د مسافرۍ ژوند دلته کوي، هغه نشي کولی، هغه مجبور دی همدغه یو آپشن لري ځان سره چې دې ځای لاړ شي. خو هغه کسان، زما ځینو تعلیم یافته ځوانانو ته دا پیغام دی، لکه څنګه چې د بل ورور مخکې یو یو څو نقطو ته اشاره وکړله، په قانوني ډول ډېر داسې یو څه لرو آپشنونه موږ لرو چې هغه څخه په استفادې سره ځان اروپا ته ورسوو. لکه موږ یوازې ایراسموس نه لرو، موږ خو آیلټس او ټاپل ولرو، موږ د ای سی ایس پروګرام ته د اروپایي پروګرام برنامو ته هم اپلای کولی شو، موږ د ای وی ایس پروګرامونو ته هم اپلای کولی شو. همداسې نور داسې کلچرل ایکسچینج پروګرامونه دي، دغه کلتوري دغه پروګرامونه دي چې دې ته اپلای کولی شو لاړ شو. خو بدبختانه زمونږ زیاتره لوستې ځوانان هم دا دغه د دې فرصتونو ارزیابي کولی نه شي، یعنی سخته ورته ښکاري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی ماموزی صاحب. ښاغلی جلیلی، د بیکاری مسله په افغانستان کې خلک وایي ډېره زیاته ده، آیا فکر کوئ کوم حل لاره شته؟ ښاغلی انصاری خو وویل چې دوی کومک کوي له خلکو سره چې څه ډول ځان ته کاروبار پیدا کړي، کار ایجاد کړي، لیکن یوه مؤسسه یا یو ګوند یا یوه جرګه به څومره خلکو ته کار پیدا کړي؟ په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې په لکونه خلک بیکاره شوي دي او لا هم ورځ په ورځ بیکاره کیږي. د کار پیدا کولو لپاره باید څه وشي؟ کوم ډول پروګرامونه پکار دي؟
خبرمن سروان مخکې مې اشاره وکړه تاسو چې هغه عوامل چې د کډوالۍ سبب ګرځي، یو عوامل پکې د ضعیفې حکومتداري پیل ده چې یو نظام نشي کولی په صحیح توګه باندې حکومت ښه حکومتداري وکړي، چې هغه په خپله ځان سره 15 نور عوامل لري. یا مثلا موږ تاسو وی چې د نه خدای څخه د فقدان د نه د شایسته سالاري فقدان، یا نو نشټوالی دی شایسته سالاري.
لیکن جلیلی صاحب، زه دا وایم چې اوس هم دغه شی دی، همدغه خلک واکمن دي فعلا، د خلکو لپاره زما په نظر داری چې خلک څه کولی شي، خلک په خپل ځان ته څه ډول کار پیدا کولی شي.
استاد یو بل که سروان سه موږ تاسو د شاهد د مطبوعاتو د لارې نه، د تلویزیونونو د لارې نه، د جرایدې د اخبارونو د لارې نه، ساده د دې ازادۍ د رادیو د سبو نه موږ اوریدلی چې د پوهنتون استادان
مسلکی ډاکټران، مسلکی استادان او پوهنمنان او پوهندویان، هغوی حتی خپل کتابونه وفرول، خپل کتابونه یې خلق کړل. او د لاسګاډیا د کراچۍ هغې واده په سړکونو کې خپل غریبي او خپل د نفقې د پیدا کېدو لپاره هلې ځلې کولې. نو ملت او ټولنه خو خپله خواري کوي، مګر تر کومه کچه پورې چې یو کس چې هغه د ډاکټري یا د لوړې زده کړې پورې هغه خپل یو معیار لري، او هغه نشي کولی چې خپل ځان تمویل کړي، نو دلته خو به د حکومت او د نظام مسؤلیت رامنځته کېږي. هغه د حکومت ښه حکومتوالي هغه دی چې د ټولنې دپاره د مستعدو او د لوړو زده کړو دپاره په اساسي ډول باندې هغه جاذبه قوه باید ډېره زیاته قوي شي چې جذبې کړي. دوی اوس په اوسنیو حالاتو کې د ضعیفې حکومتدارۍ بېلګه دا ده چې خلک نشي جذبولی، او خلک دې ته اړ کېږي چې حتی خپل وطن د خپل پرېږدي، او خپل هرې خواته ناسه وکړي، ناسه چې د هغې دپاره کومه کچه لور نه رسوي. اوس مسلکي استادان د پوهنتونونو نه مثلا بېکاره شي په کورونه کښېنه، او حتی هغوی خپل مونږ تاسې ولیدل چې په انځورونو کښې مونږ تاسې ګورو چې مثلا هغوی په کورسونو په سړکونو
کښې
په خرڅونو او په هغه سو باندې بوخت او مشغول دي. نو هغوی خپل کوشش کوي، مګر دلته د یو نظام مسؤلیت هم اړین دی چې نظام باید دغسې خلکو ته خپلې ټولنې لپاره د کار زمینه مساعده کړي، تر څو چې د ادارې په ساد مخه هم ونیول شي، او د ملي ګټو دپاره چې د یوې ټولنې ملي او معنوي سرمایه ده، هغوی دپاره د ملي او ستراتیژیکي د موخې دپاره باید ملي منافع د ملي ګټو دپاره د ټول ګټونو دپاره باید هغسې یو زمینه مساعده کړي، تر څو چې د مسلکي خلکو نه استفاده وکړي ټولنه په خپله، هغوی سره په
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسې ډاکټر صاحب حقمل. یو خو انسانان دي چې مهاجرت کوي، او ډېر خلک د قاچاقبرو په وسیله یو لوی به هېواد نه بل هېواد ته وړل کېږي. یو دا ده چې انسانان قاچاق کېږي د انساني قاچاقبرو له لورې د ځینو خاصو هدفونو لپاره. له ختیځې اروپا داسې راپورونه ول په تیرو کلونو کې، شاید وسلم وي، چې ځینې انسانان د جنسي سو استفادې لپاره لویدیځې اروپا ته قاچاق کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې د ورځې په راپور کې په لسو هیوادونو کې یو هم افغانستان یاد شوی دی چې د انساني قاچاق له نظره چې شرایط یې ډېر بد دي، او انسانان ورڅخه قاچاق کېږي. آیا تاسې هم په دې اړه څه اورېدلي دي، یا په لویدیځ کې وینئ چې افغانانو څخه هم همداسې د سو استفادې لپاره قاچاق شوي وي، هلته وړل شوي وي؟
متاسفانه کومه ستونزه چې د نړۍ په هره برخه کې افغانان هم متاسفانه د هغو قرباني شوي دي، د همدې انسانانو د قاچاق قرباني شوي په دې دي، ځکه ډېر خلک بس ډېر ځوانان وینم بېچارهګان تماس نیسي د ډېرو مختلفو ملکونو نه، او وایي چې موږ سره څه وعده وشوله او دلته ځای کې راغلي یو، اوس نه پوهېږو چې بېرته څنګه ووځو، د وتلو لاره هم نشته. لکه څنګه چې نورو مېلمانو ورته اشاره وکړله، کله چې په ملک کې شرایط ډېر خراب شي او خلک مجبوره شي، نو هغه هر څه سبقه بشاره لاس اچوي د وخطایي نه. کله کله د معلومات کچه کمې، ډېر معلومات نه لري، د دغه نړیوالو داسې بدنامو پروګرامونو چې په هغې کې انسانان په مختلفو اشکالو باندې قرباني کېږي. نو متاسفانه زموږ تاسې هېوادوال هم د ډېرو شیانو قرباني شوي دي، له دې جملې نه چې د انسانانو قاچاق تاسې ورته اشاره وکړله. نو د هر څه شوي دي، فکر کوم بهترینه لاره یې دا ده چې هر څوک دلته راځي د دې لپاره چې دغه مختلفو بدنامو پدیدو قرباني نشي، ښه ده چې مشورې واخلي مخکې دې نه چې دې حرکتو کې د معلوماتو کچه پکې زیاته شي، خپله معلومات لاسته راوړي، او بیا تصمیم ممکن نشي داسې ډېر عجلانه یې ونهنیسي، او په کومه برخه کې چې معلومات نه لري هیڅ وخت د ځان د دې شیانونه قرباني کوي. اروپا هم داسې نه ده چې په اروپا کې ټول هر شیان جوړ دي سره، په اروپا کې داسې ستونزې شته چې دوی کله کله راځي معلومات نه لري، صحیح رهنما نه لري او لارښود نه لري، نو ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. مختلف ستونزې دي چې بعضې وخت کې حتی یادول هم دلته لازم نه ګڼم. نو هېوادوال همدا دي چې کله کله اول خو دې کوشش وکړي لکه انصاري صاحب چې اشاره ورته کړله چې په دې هېواد په دې داخل کې که موږ افغانان چې دي بهر کې یو کومک کوو دا د خیرات نه بېخي باید لاس واخلو، داسې زمینه سازي وشي چې خلکو ته کار موږ پیدا کړو، کار ورته جوړ کړو، که هغه د زراعت په برخه کې څنګه وکړی سو چې سرطانې هغه وچې هغه کوټې چې هغه هوا یخه ساتي او د میوو د خرابۍ څخه جلې وګري وسي یا د سبزیجاتو څخه ضرورونه ده چې پاکستان ته موږ په ډېر کم قیمت ورکړو، د دغو شیانو چې په کمه سربیه باندې چانس زیاته چې موږ تاسې د هېوادوالو دپاره یو اندازه کار پیدا کړو چې وسلني حالات نه تقریبا د دوی سره اوس دوی مقابله وکړی شي. او دا حالات فکر نه کوم چې په ډېر په زیات وخت کې به دوام وکړي. نړیوال هم دې ته متوجه دي د افغانستان د بحراني اوسنی حالات یا به موجوده نظام دې ته متوجه کېږي، لکه مولوي صاحب چې بله اشاره وکړله چې شاته مدرسې لوستې دي هغوی نشي کولی ظرفیت دې نه لري چې په دولتي چوکیو کې کار وکړي، حتما هغه مولوي صاحب هم یو وخت مجبوره کېږي استعفا به کوي. نو هغه مولوي صاحب هم فکر نه کوم چې هغه به چېرته رئیس الوزرا او فکر کوم سفارت یو څوک وویلې چې مولوی صاحب کبیر و مفکر موقع ده چې اعتراف یو کړم، ویل چې شاه مدرسې لوستي هغوی نشي کولای چې دولتي ارګانونه کې په ښه شکل باندې کار وکړي، یعنې په کامیاب شکل سره کار وکړي. نو په هغه ساعته هم چې دوی اوس اعتراف کړی ده حتما به دوی مسلکي خلک ادارو ته راولي. او مولوی صاحب هم فکر کوم تنه مدرسه ویلې ده چې ته پانتو نه یې لوستی، خو ښه ده چې متوجه شوی ده. دغه تغییرات به حتما یوه ورځ دې حالت ته راځي چې بېرته به په هېواد کې به مسلکي خلک راځي او مسلکي خلک به بیا په اقتصادي برخو باندې کار کوي. او زموږ تاسې هېوادوال چې څومره اوس مجبور دي، دې مجبوریت نه انشاءالله هغه د ستونزو کچه به راټیټېږي.
بله، دا خو مشهوره خبره ده، د افلاطون خبره ده، وای هغه وخت پوه شوم چې نه پوهېږم، دا چې څوک په دې پوه شي چې نه پوهېږم دا هم لویه خبره ده. ډېره زیاته مننه انصاري صاحب، یو پوښتنه بله به هم وکړو چې وخت کم دی. هغه دا ده چې موږ څو ډوله کډوال لرو، یو هغوی چې اروپایي هېوادونو ته ځي، دغو په باره کې بله څوک دا ووایي چې شاید په دې نیت چې هلته پیسې وګټي یا ښه ژوند ترلاسه کړي، یو ډله ده چې ګاونډیو هېوادونو ته ځي، خصوصا پاکستان ته چې ځي. هره ورځ موږ خبرونه لرو چې نیول کېږي، ځورول کېږي، بندیانی شي، حتی ماشومان ښځې ټوله د پزلونو داسې خبرونه به تاسې اورېدلې وي، لیکن بیا هم دوی نه درېږي پاکستان ته ځي. دلیل یې څه دی؟
هغه یو مشهوره لنډۍ د سروان صاحب وایي، څوک په رضا له ملکه نه ځي، څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه دي نه. موږ فکر کوو هغه څوک چې د پاکستان غوندې هېواد ته یا د ایران په څېر هېواد ته چې هغوی په خپله ګنبوګیز فقر اخته دي، د پرمختګونو ترک یې نشته، هر پاکستانی یو زرو $200 قرضدار دی، $200 میلیارد ټول پاکستان قرضدار دی، او په هر ثانیه کې څومره سود ورکوي دوی. نو دا د ډیر مجبوریت کیږي. موږ فکر کوو چې په دې لار کې موږ په کور دننه افغانان د ولس په توګه دغه چارواکي چې د حکومت او د بیت المال په ګدۍ ناست دي او په هر څه ګونډه وهلې، دوی د چارواکو په توګه چې پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی او دا نړیواله ټولنه چې دلته ده، یا تاسو جلیلی صاحب او حتمل صاحب چې احساس لري، دغسې نور افغانان چې بهر دي، هلته چې امکانات وي دلته یې دغه خپل امکانات، خپل قوت، خپل ځواکونه، خپل مټ او بازو، خپل افکار، دا ټول د خپل هیواد او خپلو خلکو په طرف سوق کو، او دلته په کور دننه هم د کارموندنې، د سوداګرۍ، د پرمختګونو او ترقیاتي پروګرامونو، د علمي او فرهنګي پرمختګونو لارې چارې پرانیزو. او هغه زموږ په مشهوره اصطلاح چې اکثره تکرارو چې نور د دې خونړیو تباهکارو انقلابونو په ځای د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو. او تر څنګ تاسو چې هلته یاستئ، د نړۍ په پارلمانونو، د نړۍ په بشري مرستندویو ادارو، د هغوی په حکومتونو کابینو فشارونه راوړی چې هغه څه چې په استخباراتي لوبو کې دوی په دې 13 کالو کې مصرف کړ په افغانستان کې په جګړې مصرف کړ د هغه 10% کې افغانستان ته او واقعي ډول د افغانستان د ملت په اختیار کې دی او شفاف او حسابدار میکانیزم د لارې ورکړي موږ مطمئن یو چې دلته به موږ د پراخ پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو او پرمختګونو خواندان
ډیر زیات مننه سلامت اوسئ انصاری صاحب
غربي ټولنې په اوو باريږي دوی به د دې بار نه به د غربي
ډیر مننه سلامت اوسئ شاغله صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس جنرال نعمت الله جلیلی د چیل بلجیم څخه را سره وي میرویس زازای متاسفانه حاضر نشو خو په ځای د ترکیه څخه سهیل مامونزای او امدارس د لندن څخه ډاکټر حقمل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی